ラジオ。
ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. نن د پنځن به ورځ ده د دیار لسوه اتنوی یوم هجری لمریز کال دی غوی یا سور د میاشتې پنځمه ده چې د 2019 میلادي کال د اپریل 15 سره برابر ده. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شپې پیل شوې. امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې پای ته ورسېدې. نوریاس نوری موده لومړنۍ خبری مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. و بوری چه ده ننگرهار و کنر چارواکی ده داعش ده فعالیتونو ده مخنیوی لپاره ده نوی اقداماتو خبر ورکوی. پر دی او ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملان وسلوال طالبان او نور ترهګر دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ که امریکا په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د خرڅلاو لپاره د تهران د مخنیوي هڅې ته دوام ورکړي، دا کار به ناوړه عواقب ولري. د شمالي کوریا مشر وایي هیله من دی چې د روسیې له ولسمشر سره د مخامخ لومړنۍ کتنه به بریالۍ او ګټوره وي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملان وسلوال طالبان او نور ترهګر دي. د شورا ویان طارق آریان پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما پرونی راپور چې پکې د لومړي ځل لپاره افغان ځواکونه او د هغوی متحدین د وسلوالو مخالفینو په نسبت ملکیانو ته د ډېرې مرګ ژوبلې مسؤول بلل شوي څېړل کېږي.
زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو عملیاتو کې جنگي قوانین او د جنگ اصول مراعتوي، خو وسلوال طالبان او نورې تروریستي ډلې په لوی لاس د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. دوی له ملکیانو د ډال په توګه کار اخلي. دوی د خلکو له کورونو او جماعتونو استفاده کوي چې دا موضوع د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي.
د یو نامه په راپور کې ویل شوي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت د ملکانو مرګ ژوبله 23% کمه شوې ده. خو راپور وایي د دولت وسلوالو مخالفانو لخوا چاودنې او د دولت پلوه ځواکونو هوایي حملې تر ډېره د ملکانو د مرګ ژوبلې سبب شوې دي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي د بالامرغاب ولسوالۍ د تصفیې لپاره پوځي عملیات لا هم دوام لري. تېره میاشت په دې ولسوالۍ کې د سختو جګړو او افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د وختو خبرونه ورکړل شوي وو. د والي ویان جمشید شهابي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل عملیات د ځینو ملحوظاتو له کبله پڅ روان دي.
ځینې مهمې سیمې د وسلوالو لښتونه پاکې شوي. د ولسوالۍ او د امنیت قمندانۍ د ودانیو شاوخوا هغه کوم مهم کلیدي کلي چې وو لکه اکازیان، لودینان او نورزایي دغه سیمې ټول تصفیه شوي، ولې بیا هم په ځینو سیمو کې په وقفهیي ډول نښتې دوام لري.
وسلوالو طالبانو تېره میاشت په بالامرغاب ولسوالۍ ډله ییزې حملې وکړې. چارواکو تایید کړی وه چې امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ او امنیې قمندانۍ له ودانیو تکتیکي پشا شوي وو. د غزني چارواکي وایي په دې ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله د دولت د وسلوالو مخالفانو ډېر مرکزونه له منځه وړل شوي. د غزني د والي ویان محمد عارف نوري پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل په زیاتو ولسوالیو کې د وسلوالو تحرکات تر پخوا کم شوي دي.
د اوږد مهال لپاره به دوی بیا ونتوانی چې خپل مرکزونه او خپل لیکې بیا ترمیمی کې بیا منظمې کې او د تروریستي اعمالو د ترسره کولو جوګه دي. شي تر څنګه په ټولو مهمو ځایونو کې د اوږد مهال لپاره پلان دی چې امنیتي بیزونه او پوستې به ځای په ځای شي چې د هغوی مرکزونو د جدولو او اکمالاتي لارې به د تل لپاره وتړل شي.
په دې ورسته کې د غزنی د ګیلان، اندړو، ګیرو او اب بند په ګډون له یو شمېر ولسوالیو د نام نه او هلته د پوځي عملیاتو راپورونه ورکړل شوي وو. د هم سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ که امریکا په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د خرڅلاو لپاره د تهران د مخنیوي هڅې ته دوام ورکړي، دا کار به ناوړه عواقب ولري. جواد ظریف چې پرون په نیویارک کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل تهران ډاډمن دی چې وبه کولی شي خپلو تیرو صادراتو ته ادامه ورکړي.
زموږ په باور ایران به د خپل تیلو خرڅلاو ته ادامه ورکړي. موږ به خپل تیلو ته د مشتریانو پیدا کولو ته هم دوام ورکړو. د خپل تیلو د خرڅلاو لپاره به هرمز تنګي د وی خوندې ترانزیتي لارې په توګه وکړو. دا زموږ اراده ده او زموږ په باور دغه څه به کیږي. امریکا زموږ د دې کار د مخنیوي لپاره له لیونتوب دقیق اقدام وکړي، ځان دې د دې کار عواقبو ته هم چمتو کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې واشنگټن تېره دوشنبه هغه شپږ میاشتنی معافیت ختم کړ چې له مخې د تیلو پنځو لویو پیرودونکو هند، چین، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیه کولی شوی له بندیزونو سره سره له تهران څخه یوه اندازه تیل راونیسي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي دی هیله مندی چې د روسیې له ولس مشر ولادیمیر پوتین سره د مخامخ لومړنۍ کتنه به بریالۍ او ګټوره وي. دواړه مشران به د روسیې د لرې ختیځ په ولادیواستوک بندري ښار کې نن سره وګوري. د شمالي کوریا مشر پرون د ریل ګاډي په ذریعه دې ښار ته ورسېد چې یوې ډلې روسۍ نجونو یې هرکلی وکړ. موسکو او پیونګ یانګ په دودیز ډول له اوږدې مودې راهیسې په خپلو کې ښې اړیکې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر پر هغه فرمان انتخاب کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیت ورکولو پروسه اسانه کوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبره کړې بیان کې وویل چې روسیه په دغه ډیر پاړوونکې اقدام سره د اوکراین پر ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا تیری لاسختوي. د پوتین دغه فرمان چې د کرملین په ویبپاڼه کې خپور شوی کیف یې په وړاندې له قهره ډک عکس العمل څرګند کړی دی. او د بشري حقونو یوې ډلې په مصر کې هغه ترسره شوې ټول پوښتنه چې د ولسمشر عبدالفتاح السیسی ته زمینه برابروي خپله واکمني تر 2013 میلادي کال پورې وغځوي وغندله. د بشري حقونو د څار ادارې او هیومن رایټس واچ پرون چهارشنبې وویل هغه درې ورځنۍ ټول پوښتنه چې تېره دوشنبه په مصر کې بشپړه شوه په یوه نامناسب او غیر آزاد چاپېریال کې سره شویره. د مصر چارواکو تېره سیشن بي وویل په اساسي قانون کې د تعدیلاتو لپاره دغه ټول پوښتنه د 83.9% رای ورکوونکو لخوا تصویب شوې او د ګډونوالو اندازه پکې څه باندې 44% وه. خبر نومو ازادي رادیو اوریدل کې دا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ننګرهار چارواکي وایي هڅه کوي د ولس او سیمه ییزې اردو د ځواکونو په ملاتړ د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي.
پلان کې لرو چې په درې حصاره شیرزاد او خیړو ولسوالیو کې ولسي اردو جذب کړو او هلته بیا په دنده وګمارو.
د کونړ والی هم د ورته پلان خبره کوي.
درې نوي ټولې د قومي او ملي اردو ټولې تشکیلېږي په یوه کې ولس په ډېره مینه برخه اخلي.
د بادغیس ولایت چارواکي وایي لا هم د دې ولایت یو شمېر سیمې د طالبانو تر اقتصادي محاصرې لاندې دي.
په جوان ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو هغه اقتصادي محاصره لا هم دوام لري. له بده مرغه دغه سیمې اوسېدونکي له سختو ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې په لیبیا کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د وروستیو هڅو له حاله مو خبرو. د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې مه هېروئ. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. افغان چارواکي وایي هڅه کوي د ولس او محلي اردو په ملاتړ د داعش ډلې د تحرکاتو مخه ونیسي. د ننګرهار په شیرزاد او خوګانیو کې د داعش ډلې او وسلوال طالبانو ترمنځ دوه ورځنۍ جګړه پرون پای ته ورسېده. یوه میاشت کېږي چې د کونړ په چاپې درې ولسوالۍ کې هم د داعش ډلې او وسلوال طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. د داعش سخت دریځې ډلې په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزارت د شنبې ورځې مسؤلیت هم اخیستی. په کونړ ننګرهار کې دغو جګړو له کبله تر 3000 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي. سالم محمد صالح نور تفصیل اوروي.
د ننګرهار چارواکي وای په شیرزاد او خوږیانه یو ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ دوه ورځنۍ جګړه پرون پای ته ورسېدله. د ننګرهار چارواکو دا په تیر یوه کال کې د دواړو سیالو ډلو ترمنځ تر ټولو سخته جګړه بللې ده. د والی ویان عطاالله خوږیانی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي اداره په پام کې لري د شیرزادو او خوږیانیو ترڅنګ په ناامنو ولسوالیو کې د محلي اردو کنډکونه ځای پر ځای کړي.
په تیرو څو ورځو کې د ولسوالۍ نږدې 5 کیلومتره کې تصفیهوي عملیات ترسره کړل بشیرزادو تر څو موږ په نږدې راتلونکي کې هغه درې د سیمه ییزې اردو کالج پر ځای کوو د هغې لپاره زمینه برابره شي. پلان کې لرو چې په درې حصاره شیرزاد او خوږیانه ولسوالیو کې ولسي اردو جذب کړو او هلته بیا په دندو وګمارو. تر هغې وړاندې به په دې سیمو کې عملیات ترسره کیږي. همدارز به په یو شمېر سیمو کې ولسي پاتون کول کی هم د ملي امنیت په چوکاټ کې وګمارل شي.
د والی ویان دوی په شیرزاد او خوږیانه یو کې د دورزنی جګړې په نتیجه کې نه وسلول طالبان وجل سوي، ځینې کسان بیا د داعش د وسلول لخوا بیول سوي دي. چارواکي وای په دې جګړه کې له دوړو ولسوالیو شاوخوا 300 کورونې بي ځای سوي او د هغوی د سروې لپاره د بهرنیو ادارو تر مشرۍ لاندې د سروې څلور ټیمونه ټاکل سوي دي. د والی ویان وای د طالبانو په لیکو کې د بیلابیلو سیمو وسلول طالبان سته، خو د داعش ډلې د جګړې رهبري بهرني اتباع کوي. د داعش او وسلول طالبانو ترمنځ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم سختې جګړې سوي. د کونړ ولایت په چپی درې ولسوالۍ کې دغه جګړه لیوی میاشت راهیسې روانه ده. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل له قومي مخورو سره خبرې روانې دي چې ولسونه وکړای سي په خپل منځګړیتوب د دوړو سیالو ډلو د جګړې مخه ونیسي.
خلک آماده دي چې د خپل سیمې او د خپل ساحې امنیت ونیسي. هغه امنیت چې ولسي ونیسي هغه پایدار وي، دایمي وي او محکم وي. جرګې مروانې دي د قومونو سره، د چاپې درې، د پیج درې، د وټاپورې او دغسې ټولو قسمتو سره مو د اوس د مشرانو سره بس نښته یو. اول ته مو درې نوې ټولې د قومي ملي اردو ټولې تشکیلېږي. په هغو کې ولس په ډېره مینه برخه اخلي.
د کونړ والی وایي په چاپه دره کې د داعش او وسلولو طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله شاوخوا 3000 کورنۍ بې ځایه سوي دي. داعش هغه ډله ده چې د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول ننګرهار کې 15 کاله مخکې تحرکات پیل کړل، خو وروسته یې په ځینو نورو ولایتونو کې هم فعالیتونه لیدل سوي دي. دغه افراطي ډلې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت هم منلی دی. داعش ډلې ویلي چې څلورو حمله کوونکو یې د شنبې په ورځ په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پر ودانۍ حمله کې لاس درلود. بلخوا وسلولو طالبانو هم د الفتح په نوم د خپلو پسرلنیو عملیاتو تر اعلان وروسته د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خپل تحرکات زیات کړي دي.
د کونړ والی د غرض وایي چې په چپه دره کې د داعش وسلوالو او طالبانو ترمنځ د روانې جګړې د کابو کولو لپاره له ولسونو هم د مرستې غوښتنه شوې ده. عبدالستار میرزا کوال وایي د داعش ډلې په وسلوالو کې بهرني اتباع هم شامل دي. سالم محمد صالح د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د چپې درې د خوندیتوب لپاره ولایتي اداره څه پروګرام لري. ښاغلی میرزا کوال وایي
تلاش مو دا ده چې یو لوی عملیات پیل کړو. هم به په دې کې د ولس حمایت او ملاتړ هم راسره وي، په دې کې به کمانډو هم شامل وي. نو دا عملیات به ډېر قوي عملیات وي تر څو دا ساحه د دوی د وجود نه پاتې شي.
بل ولې سه مخک تر دې چې په دې سیمه کې په دې ولسوالۍ کې جګړه پیل شي، د کونړ امنیتي چارواکو خبرداري ورکړې و چې په سیمه کې د داعش خوا د جلب او جذب پروسه روانه ده، ولې په هغه وخت کې اقدامات و نه سول؟ اقدامات پڅ و د حکومت لخوا
موږ خپل معین اقدامات کړی دي. موږ زیاته په کونړ کې چې نن کوم امن ده بغیر د هغه سیمه نه چې غرنۍ سیمه ده، هلته داعش کله چې په ننګرهار کې وځپل شو او دوی تلاش وکړه د غرنۍ سیمو ته راشي، بیا موږ په دې برخه کې معین اقدامات کړي دي. شپنی عملیات مو کړي دي، هوایي ضربې مو کړي دي او په عین زمان کې ولسي حرکتونه مو ترلاسه اجرا کړي تر څو د دوی نفوذ او د جلب و جذب مخه ونیسو. تعلیمي مرکزونه ایجاد نه کړي. نو دوی په وروستیو کې تلاش وکړه چې ځینې خوځښتونه رامنځته کړي او خپل معبر خلاص کړي. د نورستان په استقامت اوس مو مهار کړي دي او د دوی دپاره مو کاملا د جګړې دپاره امادګي لرو. قوتونه اوس ساحه کې دي، یو قسمت نیول شوي دي د لویې جګړې دپاره، د دوی د نابودۍ دپاره تدابیرونه بوختیو او په دې کې ولاس هم مرسته کوي.
ولی صاحب په دې جګړه کې د 2500 په شاوخوا کې د کورونیو د بیزای سو راپورونه ورکول سی و چې دغه شمیر وس هغه 2500 دی کې زیات شوی دی.
نه دغه تعداد 3000 نفر 3000 کورنۍ دي چې دا په خپل چاپه دارا کې په د پیرش په دارا کې په واټاپور کې حتی په مرکز اسداباد کې دغه چې وی دي دا ټول سرویس وی دي د دوی سره غذایی او غیر غذایی مواد مرسته شوی ده او په چاپه دارا کې او په کومه چې په مانوږي کې وو د چاپه دارا نه یو نیم سل کورونه ډېر په خپل سیمه ته لاس هلته مکتبونه چې هغه بهیر یې درېدلی وو بېرته پیل شه هلته استادان خپلو مکتبونو ته لاړ هغه کلیوال هم خپلو سیمو ته تللي دي او دا سیمې اوس زموږ کنټرول کې دي.
بلې والي صاحب دغه وسلوال چې د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګېږي دا څوک دي؟ آیا فکر کوئ چې د افغانستان خپل اتباع دي که بهرني اتباع هم په هغوی کې شامل دي؟
په دې کې خارجي افراد هم دي، په دې کې حتی د بنګلادیش ځینې افراد، په دې کې عرب، په دې کې پنجابیان په زیات قوت څه تعداد د منطقې خلک هم ورسره دي. بلې
د کنړ والی عبدالستار میرزک والو د کنړ د چپې درې څخه لکه څنګه چې مو واورېدل په شاوخوا 3000 کورنۍ د جنګونو له امله نورو سیمو ته کډه شوې دي. یو شمېر بېځایه شوو ازادي راډیو ته وویل چې که سیمې امن شي دوی به بېرته خپلو کورونو ته ستانه شي.
نوم رحمت الله دی، د چپې درې ولسوالۍ د لنډلام د ساحې د سرتور کلي اوسېدونکی. زموږ سرونو ته او مالونو ته او کورونو ته هر څه ته خطر و، خو موږ صرف د هغه ځای نه خپل سرونه حفاظت کې راویستل او باقي زموږ مال او کور او هر څه چې وو هغه موږ نه مغلته مغ په کورونو کې پاتې شو.
زما نوم عبدالرحمن دی، د چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ډېر قومونه وو طالبان چې اتلس کال هلته حکومت وکړه، دغه ویر نه ووته چې هلته چین کې خوګیانو کې دا خوا ولایتونو کې چې کوم کارونه وکړه د داعش والا دغه شان خلکو نه نه خوښول چې دغه کارونه موږ سره وشي.
چې موږ امنیت راشي موږ بیا خپل کورونو ته لاړ شو خپل کور کې اوسېږو، نو امریت وشي د امنیت راځي او صلح هم وشي. امنیت راځي
د جنگ له وجې رابېزه شوي وو، کورونه هر څه هلته پاتې شوي دي. ډکه غواړو دا چې زموږ جګ بېرته دولت عملیات وکړي او زموږ صاحب یې ته امن شي او موږ خپلو کورونو ته لاړ شو. دا دولت څه زموږ هیله ده.
دغه ګډوډیانو د جنګونو د ویجاړو د لاسه د خلک جنګونه دي او ګډوډۍ دي، کورونه سوځي وغیره، داسې نور چورچاپ او ځایي خلک چې کوم د تلفات ډېر ورکوي.
باندې دا جنگ وو دغه خاطر استقاته رالو نه پریښتلو، دا ریشه او دا امارت خپل منځ کې جنگ وو موږ نه پریښتو استقاته راووتلو.
د کنړ د چپې درې د یو شمېر بېځایه شوو غږونه مو واورېدل چې وایي له سیمې کډه شوي او که چیرې سیمې بېرته امن شي بېرته به خپلو کورونو ته ور وګرځي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
د لویدیز ګڼو خپرونو په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتو راپور ته اشاره کړې ده. نیویارک ټایمز د دې راپور جزئیات نسبتا په تفصیل خبره کړي. په دې راپور کې چې د چهارشنبه پر خبر شو راغلی دي چې د طالبانو او نورو یاغیانو په پرتله د افغان او امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ډېر ملکیان وژل شوي دي. که څه هم په تېرو شپږو کلونو کې د سږ میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې ملکي تلفات کم شوي دي، خو د ملګرو ملتو په وینا 350 په سلو کې ملکي تلفات حکومت پلوه ځواکونو اړولي دي. د ملګرو ملتو په راپور کې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې د پروسه شکل دې مودې په پرتله ځان وژونکي بریدونه کم شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې ځان وژونکي بریدونه د دې لپاره شای کم شوي وي چې په افغانستان کې ژمی سخت و. په ژمي کې څلور ځان مرګي چاودنې وشوې چې 178 ملکیان یې ووژل. تیر کال د ژمي په درې میاشتو کې 19 ځان وژونکي بریدونه شوي وو. نیویارک ټایمز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند ډیوډ باټلر خبرې راخیستې دي چې وایي دوی خورا زیاته پاملرنه کړې ده چې اهداف دقیق په نقشه کړي، خو د ځان او د افغان ځواکونو د حقونو د دفاع حقوق یې خوندي ساتلي دي. ډګروال باټلر زیاتوي د دغه رنځ او درد د پای ته رسېدو لپاره تر ټولو غوره لاره دا ده چې جګړه ختمه شي. ورځپاڼه لیکي دا راپور په داسې وخت کې خپور شوی دی چې په قطر کې د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبرونه ورکړل شوي دي. د هیل ورځپاڼې هم په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتو د خپاره کړي راپور جزئیات خپاره کړي دي. د هیل ورځپاڼې د دې لیکنې په اخیره کې لیکلي دي چې دا څرګنده نه ده چې ملکي تلفات د دې لپاره کم شوي دي چې دواړو لوریو په دې برخه کې هڅې کړي دي که یې علت د سولې خبرې دي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې په سلو کې 14 ملکي تلفات د سږ کال په لومړیو درې میاشتو کې د هوا له لارې د بریدونو له امله اوښتي دي. د مسلې ته ډیفنس پوسټ خبرونه اشاره کړې او لیکلې دي چې د افغان ځواکونو هوایي بریدونه تر پخوا زیات شوي دي او په نړیوالو ځواکونو کې یوازې امریکایي الوتکې لا هم بمباري کوي. د ډیفنس پوسټ د خبرې کړې مقالې په پای کې د الفتح په نوم د طالبانو اعلان شوي عملیاتو ته اشاره شوې او لیکلې دي چې له دې سره د جګړې د فصل د پیلېدو خبر ورکړل شو.
ازادي رادیو اورې د سهار وو بجې او اشل دقیقې دي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي په بالامرغاب ولسوالۍ کې ته د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات لا هم روان دي. په بالامرغاب کې د جګړو له پیلېدو سره تر 2500 زیات کورنۍ بې ځایه شوي. بلخوا وسلوالو په د دې ولایت په جوند ولسوالۍ کې ټولې اکمالاتي لارې تړلې چې ځایي اوسیدونکو د قحطۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. سالم محمد صالح د بادغیس د وروستي وضعیت په اړه د ولی لویان جمشید شهابي سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه د جوند ولسوالۍ د لارو د بندېدو د ستونزې په باب پوښتلې دي.
جوان ولسوالی کې د وسلوالو مخالفینو هغه اقتصادي معاصره لا هم دوام لري. لبد مرغه دغه سیمه اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخ دي او وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي چې خوراکي توکي او نور څیزونه دغه ولسوالی ته ورداخل شي.
شعبي صاحب، څه علت دی چې په بل مرغاب ولسوالی کې دغه عملیات تم ډیر وخت ونیو او تر اوسه پرې دغه عملیات دوام لري؟
مهمه خبره دا ده چې د بغل بل مرغاب ولسوالی تقریبا 3 کیلومتر د قلاینونه په فاصله کې ده. هلته د غورماچ ولسوالۍ د بالامرغاب سره ګډه پوله لري. نو غورماچ ولسوالۍ تاسو ته معلومه ده چې له څو وختونو راهیسې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده. وسلوال مخالفین په ګڼ شمېر کې دغه ولسوالۍ ته داخل شوي وو. نو عملیات هم په څوکه روان دي او بل لامل دا ده چې هلته ځینو سیمو کې لا هم ځایي اوسیدونکي شتون لري. ډېر کله کوشش دا کېږي تر څو عملیات څوکه وي چې ملکي وګړو ته پکې مرجوب لوانه وړي. نو دغسې څو لاملونه دي چې د امنیتي ځواکونو عملیات تکنې کړي. خو خپله د بالامرغاب بازار او دغه شاوخوا سیمې اوس په بشپړ ډول امن شوي. وسلوال شاتګ ته اړ شوي. کوشش کېږي تر څو دغه ولسوالۍ په بشپړ ډول د مخالفینو لښتونه پاکه شي.
بلې، موږ چې مخکې د بادغیس له والي سره خبرې کړې وې هغه یادونه کړې وه چې بالامرغاب ولسوالۍ د نشه یي توکو کاروباریانو ته هم مهمه ولسوالۍ ده، ځکه نو دوی کوشش کوي چې په دې ولسوالۍ کې نفوذ پیدا کړي. په دغو نامنوي کې تاسو فکر کوئ چې د وسلوالو طالبانو تر څنګ آیا د مخدره موادو کاروباریان هم لاس لري؟
قبل دا یو واقع دی چې په کومه سیمه کې امنیت نه وي او هلته د دولت حاکمیت نه وي. نو مافیایي ډلې هم کولای شي چې استفاده وکړي د ځینو مسایلو نه. او بالامرغاب ولسوالۍ د بادغیس هغه ولسوالۍ ده چې د مرغاب سیند اوس څخه بهیږي. یو سرسبزه ولسوالۍ ده. دلته نو کوکنارو کښت او قاچاق او دغه مسایل ډېر تر سترګو شوي تر دې وړاندې. او وسلوال هم کوشش کوي تر څو دغه سیمه په لوی لاس نه هم نه کړي چې تر څو دوی خپل وخت ته ورسیږي.
د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي وو.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره سیړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې پر دوه موضوعاتو خبرې کوو. د سولې پر روانو هڅو او د غراز د ملي شورا د پرانستلو ټاکل شوی چې ملي شورا سبا پرانستل شي. تاسو هم کولای شئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ. او اوس هم یو نړیوال موضوع په لیبیا کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره د هیواد لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د نویو هڅو خبر ورکوي. شاوخوا 3 اونۍ کېږي چې په لیبیا کې جګړه روانه ده. جګړه هم وروسته له هغې پیل شوه چې د قومندان خلیفه هفتر په مشرۍ د لیبیا د ملي اردو په نوم ځواکونو پر ترابلس ښار حمله پیل کړي. سلیم محمد صالح نور جزئیات اوروي.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وای هیلمند دی چې په لیبیا کې د دوړو لوریو ترمنځ د خبرو د پای لپاره هڅې پر روانو 2 اونیو کې نتیجه ورکړي. د رویټرز اجانس په حواله د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی غسان سلامه پرون چهارشنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې په یو کانفرنس کې وویل په لیبیا کې د شکیلو لوریو ترمنځ تماسونه ټینګ سوي دي. شغلی سلامه د غرض زیاته کړه چې هیلمند دی د دغو تماسونو نتیجه د می میاشتې په لومړیو کې یعنی د روژې تر پیل مخکې ولیدل سي. د قومندان خلیفہ حفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا ملي اردو او د لیبیا د هغه حکومت ترمنځ جګړه روانه ده چې ملګری ملتونه یې په رسمیت پیژني. روسیه، مصر او متحده عرب امارات د خلیفہ حفتر د لیبیا د ملي اردو ملاتړ کوي. خلیفہ حفتر په بنغازی ښار کې د لیبیا د حکومت ترڅنګ خپل موازی حکومت اعلان کړی دی. د خلیفہ حفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا د ملي اردو او د لیبیا د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه درې اونۍ مخکې وروسته له هغې پیل شوه چې د خلیفہ حفتر ځواکونو پر طرابلس حمله وکړه. د لیبیا د ملي اردو ځواکونه د طرابلس له ځینو سیمو شاته تمبول شوي دي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي غسان سلامه د دې لپاره ایټالیا ته سفر کړی چې په لیبیا کې د احتمالي اوربند لپاره ملاتړ جلب کړي. لیبیا چې پخوا د ایټالیا مستمره وه، د پناهغوښتونکو د ترانزیت مهمه لار ګڼل کیږي. د افریقایي هیوادونو په پناهغوښتونکو ډکې کښتۍ د لیبیا له شمال څخه د ایټالیا ټاپوګانو ته ځي او وروسته ځانونه اروپا ته رسوي. د ایټالیا ځینې ټاپوګان د شمالي افریقا هیواد لیبیا سره څیرمه پراته دي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر اینزو موآویرو چې پرون کې له غسان سلامه سره په خبری کانفرنس کې حاضر وو وویل د اروپایي ټولنې ته لیکلي چې د پناهغوښتونکو د احتمالي لوی جوپې په وړاندې مبارزه وکړي. لیبیا چې په تیلو غنی هیواد ګڼل کیږي، په 2011 میلادي کال کې د لویدیز د تهاجم په مرسته یې دیکتاتور مشر معمر القذافي له واک څخه وپرځول سو. دغه هیواد له هغې راهیسې له سیاسي بحران او خونړیو جګړو سره لاس او ګریوان دی.
څو مهمو خبرونو سره لیکونم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلي اصلي عاملان وسلوال طالبان او نور ترهګر دي. د دې شورا ویان طارق آرین دا څرګندونې پرون ناوخته ازادي راډیو ته د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د پرونی راپور په غبرګون کې کړي. د ملکي تلفاتو په اړه په دې راپور کې د لومړي ځل لپاره افغان ځواکونه او د هغوی متحدین د وسلوال مخالفانو په نسبت ملکیانو ته د ډېرې مرګ ژوبلي د اوښتو مسؤول بلل شوي دي. بادغیس ولایت چارواکي وایي د بلامرغاب ولسوالۍ د تصفیې لپاره د افغان ځواکونو پوځي عملیات لا هم دوام لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ که امریکا په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د خرڅلاو لپاره د تهران د مخنیوي هڅې ته دوام ورکړي، دا کار به ناوړه